سلامونه ستړي مشه یا افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سم اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند وای دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورو د پاکستان په ضد استعمال کړي سبیل الله مجاهد سرګندونی په یو بیان کې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کړ د روسي ادعا په خبرونو کې کړي زیاته کړي ده دوی په پاکستان کې دننه د امن د ټینګولو مسؤلیت نه لري او په وینا یې پاکستان باید خپلې کورنۍ مسلې خپله هوارې کړي. تر دې مخکې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د چهارشنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو شړلو علت د پاکستاني طالبانو په مخنیوي کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت پاتې راتلل وبلل. کاکړ وویل له څه باندې دوه کلونو راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شوي په پاکستان کې د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي له لوري بریدونه زیات شوي دي. کاکړ همدارنګه د پاکستاني لوري هغه ادا هم تکرار کړ چې په پاکستان کې په یو شمېر سان مرګو بریدونو کې یو شمېر افغانان ښکېل و. هغه ادا کړې ده چې له دې مخکې د طالبانو چارواکو دغه رد کړې ده. خو افغانستان کې د طالبانو د حکومت وینځ بولا مجاهد یې په غبرګون کې ویلي که د افغان طالبانو له بریا وروسته په پاکستان کې نامي زیاته شوې د دې دلیل نه شي کېدلی چې ګڼې موږ به د پاکستان د نامنیو تر شا یو. پاکستان په وروستیو کې له خپل هیواد څخه د زرګونو هغو افغانانو په شړلو لاس پورې کړی دی چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه له جګړو پاتې ناچاودو وسیلو باندې پخل شوې ده. او چندن په خپل ایکس پاڼه یې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې له جګړو پاتې دغه ناچاودې وسیلې هره میاشت له 60 زیات کسان وژني چې ډېره برخه یې ماشومان دي. او چا د ناچاودو وسیلو له پلوه افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو ناوړه وضعیت کې هیواد بللی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې شاوخوا څلور میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې د 2022 کال د جنورۍ نه د 2023 کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاودو وسیلو او ماینونو د چاودنو په نتیجه کې نږدې 1700 ملکي وګړي وژل شوي دي چې د دغې کمیټې په خبره د وژل شوو ډېر شمېر ماشومان وه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د برنوی چاودنې په اړه د بشپړو او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سه شنبې په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دی د کابل په دشت بچی کې د دې خونړۍ چاودنې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د اسلامي دولت د ډلې یادایش پر ټلګرام چینل د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. ریچارډ بینټ ویلي چې په یوه میاشت کې دا درېیم برید دی چې هزارګان پکې پنخه کیږي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې وایند خالد زدران په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په دې چاودنې کې وتنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. او د اسرایلو پوز وایي د غزې په تړنګه کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلې او جوړونکو یو شمېر وسلوال وژلې دي. اسرایل په کلابند شوې غزه کې په وروستیو هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سختریزو ترځمکې لاندې د تونلونو شبکه پنخه کړې ده. غزه چې د سختریزو وسلوالو یو پیاوړی مرکز دی د اسرایلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابند شوې ده. د اسرایل پوز وویل ځواکونه یې د دغې ګڼ میشتې ښار زړه ته پرمختګ کړی دی او حماس ویلي دي چې وسلوالو یې اسرایلي ځواکونو ته تلفات اړولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې جګړه دوهمې میاشتې ته داخله شوه. د ملګرو ملتونو چارواکو هڅې زیاتې کړي دي چې په سیمه کې د کړاوونو د کمېدو لپاره په جګړه کې بشري وقفه رامنځته کړي. خبرونه مو اوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. وړاندې بار سره په خبرونه کې په دې اړه باندې واوري چې د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم ویلي د چې افغان کډوالې له دې هېواده ویستلې علت دا دی چې په دې هېواد کې د ناامنیو سبب دغه افغان کډوالو او د طالبانو حکومت همدارنګه د ټي ټي پي په له منځه وړلو کې له دوی سره مرسته نه ده کړې. د شنور علتونه یې څه دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په سویلي کندهار کې د هغو ماشومانو غوښتنې به هم درسره شریکې کړو چې دوی له پاکستان راغلي دي او دلته په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته ښوونځي برابر کړي. د شیشمه را رسیدلی دی. په غزنی کې ورسره د لیلمی جامو اخیستل هم ډیر شوي دي.
او دا څه دی؟ غټول یو قیمت
ډیر قیمت نه دی اجي
قیمت خدي نه هون سبا خور شي قیمت چیر زنه دی
په دوی منی مې کې به مو د سپورت لا ډګر خبر کړو د سپورت پروګرام به درته ولرو همدارنګه په غزه کې به جګړې ته هم ورشو نور مطالب هم شته منتیا وغواړم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشهیده پاکستان د موقت حکومت ستر سموي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لبیا واکمنی دروسته په دهواد کې په اترګري زپی خو کې شپه ته سلنه زیاتوالی راغلی دی انور لغ کاکړه په خبري کانفرنس کې ویلي په دې بریدو کې چې ټي ټي پی غړو د افغانستان د خاورې په کارول سره په پاکستان کې تر سره کړی شو خو د 2200 کسان وژل شوی تفصیل په راپور کې ورو
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې ترهګري پیښې شپږ سلنه زیاتې شوې دي چې په پایله کې د پاکستان 2200 وګړي وژل شوې دي د پاکستانی رسنیو په حواله نوموړي نن د نومبر په 8 نیټه یو خبری کانفرنس په وینا کې ویلي چې په څه باندې تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې دغه بریدونه د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پی له لوري د افغانستان د خاورې په کارولو ترسره شوې دي انور الحق کاکړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې یو شمېر افغانان هم شامل وو
خودکش حملو مې ملوث افراد مې
په ځانمرګو بریدونو کې 15 تن افغان اتبا هم شامل وو د دې ترڅنګ تر اوسه د پاکستان د قانون پلي کوونکو ادارو سره د تراګرۍ ضد عملیاتو په ترڅ کې 4 شپې افغانان وژل شوي چې دا ټول حقایق افغان چارواکو ته معلوم دي
نوموړي زیاته کړه چې دوی افغان طالبانو ته د ټي ټي پی د غړو لست ورکړی او دغه شانې ورسره په دې اړه بشپړ معلومات شریک کړي خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې مثبت اقدام نه دی کړی د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم همداشان په افغانستان کې د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې باید په دې هیواد کې میشت ټول پاکستانیان چې په پاکستان کې په ترهګریزو حملو کې لاس لري ژر تر ژره ونیسي او دوی ته یې وسپاري انور الحق کاکړ د خپلو خبرو په پایله کې وویل د یو شمېر طالب چارواکو د پټوکو غیر ضروري غیر مسؤلانه ګواښونکي او ګمراه کوونکي څرګندونې د خوشینه وړ دي نوموړي په دې اړه وویل
افغان رحمان رهنماو
د یو شمیر افغان چارواکو له وروستۍ او څرګندونو وروسته د تروریزم د وروستۍ او پیښو زیاتوالی نه یوازې دا چې بې معنی نه دی بلکې د پاکستان د دولت اندېښنې هم تاییدوي
د یادونې ده چې یو شمېر طالب چارواکو له پاکستانه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو په غبرګون په دې وروستیو کې تنده ژبه کارولې ده له دې ډلې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسانیګزي د لړم په 15 په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پاکستان حکومت چلند ظالمانه وبللو نوموړي وویل دوی په دې برخه کې له ډېر زغم کار اخیستی او په ټوکو یې که د پاکستان حکومت خپل چلند بدل نه کړي دوی په عکس العمل ته اړ شي خدا چې څرنګه عکس العمل جزئیات ورنه کړل د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې مخکې د طالبان حکومت تل ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي خو د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې پاکستاني چارواکو ته پکار ده چې د تورونو لګولو پر ځای دې له ډیپلوماټیکو لارو د سیمه ییزې ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا د دوی یو غیر ډیپلوماټیک کړنل افغانان هیڅ کلام د نور وادونو په کورنی چار کې مداخله نه کوي بلکې دا دوی دي چې په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادیږي او تل د افغانستان په کورنی چار کې مداخله کړې دي موږ غواړو چې د پاکستان حکومت دغه راز تهمتونو ته نور د پای ټکی کړي
پاکستاني چارواکو تر دې مخکې هم د دې هیواد په نام نیو کې هلته د میشتو یو شمېر افغانانو د ښکېلتیا تورونه پوري کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د طالبان حکومت ته اسناد هم ورکړي دي په ظاهره همدا نانندرې د دې لامل شوی چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو باندې کړې تنګه کړي د انور الحق کاکړ په ټکو د بیا اسناد افغان کډوالو د وتلو د وروستي مهلت تر پای ته رسیدو وروسته د 2.5 لک زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو بشري سازمانونو او د طالبانو حکومت نادلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان موقت صدر اعظم انور حق کاکړ ویلی وو دوی ځکه له پاکستان افغان کډوال وویستل شوې د طالبانو حکومت ورسره د ټي ټي پي په لمن جوړولو کې مرسته نه ده کړې او په دغې برخه کې د پاکستان امنیتي اندېښنو ته د طالبانو حکومت مثبت ځواب نه ده ویلی. بل پلو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي او وایي د پاکستان حکومت هغه کډوال هم نیسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول نن هم د دوی د اوسېدو ځای ته پولیس ورغلي وو او ګڼ شمېر افغان کډوال چې اسنادونه هم درلودل نیولې دي. بل بل پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ هم پر خپلې شبکې لیکلي دوی د سند محکمې ته یې ورزده کړې ده څو د هغو افغانانو له نیولو لاس واخلي چې د پیوار او همدارنګه د یونیسیار کارتونه له ځان سره لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دوام سره هم مهاله یو شمېر افغان کډوال چې اوس مهال هم په پاکستان کې دی او هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري ادعا کوي چې د پولیسو له لوري زورول کیږي. سنم کبیری چې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د پاکستان پولیس کورونو ته په زور ننوځي، اسناد لرونکي او بې اسناده کډوال ټول له یو مخ نیسي.
پاکستان تصمیم شانجیدی
له پاکستان د حکومت تصمیم چې دی پولیس پر کورونو ورزي، اسناد لرونکي او بې اسناده ټول له ځان سره وړي. نن هم زه چې کوم سیمه کې اوسېږم ټولې سیمې یو پوځي بڼه غوره کړې ده. پولیسو زموږ ډېر هیوادوال ونیول، له ځان سره یې یوړل. سیمه کله بنده ده، افغانان دلته ټول سرګردانه دي.
دا شان پاکستان کې میشته بل افغان کډواله شاکر اسلمی هم ورته ادعا لري. وایي د اکتوبر له پیل راهیسې د بې اسناد افغانو کډوالو تر څنګ د اسناد لرونکو کډوالو نیول هم ډېر شوي دي. نوموړي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد هم لري او د پولیسو لخوا نیول شوی وه په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
د اکتوبر له پیل راهیسې پولیس کور په کور ګرځي، افغانانو ته تکلیف ورکوي. دوه ځل زما کور ته راغلل، یو ځل یې زه حوزې ته یووړم، بل ځل یې زما مېړه یووړ. دا وضعیت په ټولو افغانانو دی.
بل پلاو د احمد په نوم یو افغان کډوال هم ادعا کوي چې دغلته ډېری افغان کډوال چې پاسپورت، ویزا او دغه شان هلته د اوسېدو نور قانوني اسناد ولري نیول
کېږي.
دوی د پروا نه کوي چې ته پاسپورت لرې، ته ویزا لرې یا نه لرې. د دوی لپاره دا ستونزه نه ده، یوازې افغانانو ته آزار او تکلیف ورکوي. ما په $1200 ویزا اخیستې، خو زه یې درې ځلې نیولی یم. دلته موږ د پناه اخیستلو لپاره راغلي، خو له بدو بدتر شولو.
د ازادي راډیو سره یو ویډیو هم شریکه کړې چې په کلاسکونه کسان لیدل کېږي چې د یو ان ایچ سی آر اسنادونه او دغه شان پاسپورتونه هم ورسره دي، خو ادعا کوي چې پولیسو هم دلته نیولې دي. خو ازادي راډیو د دې ویډیو کراوالی او دا چې کله دا ویډیو ثبت شوی نشي تاییدولی. دا ادعاوې په داسې حال کې کېږي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د سند حکومت سترې محکمې ته یو عریضه کړې او ترې غوښتي دي چې د پی او آر او سی این آی سی کارت لرونکي افغان کډوال ونه نیسي. نوموړي دا هم لیکلي چې له یو این ایچ سی آر څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې مداخله وکړي څو اسناد لرونکي افغان کډوال له پاکستان څخه ونه ویستل شي. پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت تیره میاشت پای ته ورسید او د پاکستاني پولیسو لخوا یې نیول او ویستل شروع شوي دي. تازه د پاکستان د لنډمهالي حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ نن په یو خبری کنفرانس کې ویلي دي چې د وروستي مهلت تر پای ته رسیدو وروسته له 2.5 لک زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راستنې شوي افغان کډوالو ته تورخم او سپین بولدک لنډمهاله پنډغالي هم جوړ شوي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د مسؤلینو په وینا په یادو کمپونو کې تر موقعد اوسېدو وروسته به راستانه شوي کډوال خپلو سیمو ته ولیږل شي.
په کابل کې د تېرې ورځې 14 چې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې وتنه پکې وژل شول او شلته نور پکې ټپیان شول خبرګون راپارولې. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د کابل په دشتي برچی کې د تېرې ورځې حملې چې مسؤلیت یې داعش وسله والې ډلې منلې بیلابیل خبرګونونه راپارولې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زه د دې پیښې د ملونو د پیژندلو او ورسره د حساب لپاره د یوې بشپړې شفافې څېړنې غوښتنه کوم. ریچارډ بینټ په خپل ایکس شبکه لیکلي دا په 13 میاشت کې د افغانستان په هزارتو کمو دریمه خونړۍ حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلې او پر خپل ایکس پاڼه لیکلې دغه ترهګری زکړنه بشر ضد جنایت او لټولو انساني او اسلامي ارزښتونو سره ټکر کېده. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل فیسبوک پاڼه د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې د ملکیانو په نخ کول په کلکو ټکو غندي. تیر ورځ د نومبر په ومه ماخام شاوخوا شپږ بجې د کابل ښار د دشتي برچی په سیمه کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو کاسټر موټر چاودنه وشوه. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې وته نه وژل شوي او شل نور ټپیان شوي. د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د یماغ په نوم د ټلیګرام په چینل د دې پیښې مسؤلیت منلی. د طالبانو حکومت د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوي. دوی دا کوي چې په پیښه کې د تلفاتو شمیر لوړ دی. د پیښې یو عیني شاهد چې په دې پیښه کې د کورنۍ یو غړی هم وژل شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
وقتی که انفجار شد ما را نماندن پیش بریم دفتن
کلسی چاودن وست و موی پری نخودو سی و نگدیسو طالبان راغلل خو مغولی دل سی کاستر یو حاله یا ورپسی بل موتر تونیس هم او راخسته دوار موتر رو او راخسته و وزید دیر خراب و زه فکر کوم سی تلفات دیر زیاد و مطمئنیم سی ترشل و کسان و شهیدان دی
شاید 20 نفر شهید باشده.
دید طالبانو له حکومت غواړي چې دوی امنیت خوندي کړي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په خپل ایکس پاڼه د یو پیغام په خپرولو سره ویلي چې د یادې پیښې یو شمیر ټپیان دغه روغتون ته ورول شوي، خو دقیق شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. دا په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې درېیمه پیښه ده چې پکې افغان شیعهګان په نښه کېږي. د تېرې اکتوبر میاشتې په 26مه د کابل د دشتي برچی په پولیسوخته سیمه کې په یو ورزشي کلب کې چاودنه وشوه چې له امله یې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې څلور تنه ووژل شول او نهه نور ټپیان شول. له دې وړاندې د همدې میاشتې په 14مه د بغلان په پولي خمري خار کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعهګانو په یو جومات خونړۍ چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 15 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د دې دواړو پیښو مسؤلیت هم داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې، خو د دغې ډلې د ګواښونو او حملو په اړه نړیوالې اندېښنې د پخوا په شان لا هم په خپل ځای دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوال او مدافع وکیل منزه کاکړ وایي افغانستان ته د بې کورنۍ او سندکړو شو افغان ماشومان شمیر تر هغه ډیر دی چې د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون په اړه ویلي دي. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پرون ویلي وو د چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې و ماشومان له خپل کورنۍ جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون له دې بیان وروسته چې د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې و ماشومان له خپل کورنۍ جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي، اوس په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي د دې ماشومانو شمیر له وو کسانو زیات دی. منیزه کاکړ د چاشمبی په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا وخوا کسان دي د کم چې دوی یاد کړی دا خوسی رپورت شوی دی. ډیر د سې دي مدرسو کې ول دا مور پلار به په خبر نه یې چې دی وړي دي د مدرسو زې ماشومان راپور تکړه د سکولونو نه راپور تکړه کم چې د پوسټلونو او یا په مدرسو کې اوسېدل.
خو هغه کاکړ د دوی د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد وکړ. د کمیسیون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي افغانستان ته په ستنو کړل شویو ماشومانو کې یو پاکستانی ماشوم هم شامل دی. نوموړی د دغه ماشوم د پلار ویډیو هم ازادي راډیو سره شریکه کړې چې هغه پکې وایي محمد روف یې نوم دی او د وزیرستان اوسېدونکی دی. نوموړی په دغه ویډیو کې دا کوي چې زوی یې په ټلیفون ورسره خبرې کړې او افغانستان ته ستون کړل شوی دی. محمد روف په دغه ویډیو کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې زوی ورته راستون کړي.
پولیس هغه وهلې هم دی او له جیب څخه یې 3000 روپۍ هم اخیستي. ناقص رزما ته هویت کارت عکس هم و او پولیس ویلي موږ هیڅ هم نه مني.
منیسا کاکړ وای دا مهال د کراچی په زندانونو کې هم تر اتیاو پورې افغان ماشومان بندیان دي چې په خبره یې تر نهو کلونو پورې ماشومان هم پکې دي. په ورته وخت کې د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان کنسلګری سرپرست وای پولیسو له لسو ډېر داسې ماشومان هم نیولي او زندان ته اچولي چې کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو. عبدالجبار تخاری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان راغلی سرپرست سره دوی نیولی او بندیان کړی. موږ د وکیل له لارې هڅه وکړه د هغوی کیس اوس خلاص شوی، تر اوسه نه دی استول شوی خو یو څو ورځو کې لیږو.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د پاکستان د بشر د حقونو کمیسیون په خپل حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره با عزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 2 نیټه له دغه هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړي چې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ هره ورځ په سلګونه او زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته اوړي.
له پاکستان راستانه شوي افغان کډوال وایي چې دوی ته باید د افغانستان دننه د ماشومانو لپاره یې د زده کړو زمینه برابره شي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچی ښار کې لوی سوی او هلته یې تر څلورم ټولګۍ زده کړې کړي دي، خو اوس هیواد ته په راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل شي.
کراچی کې رویال قائد آباد کې څلور سیم کې ومه، هر سم زده و. بیا حکومت راته ویل وایي ولاړ شئ، تاسو افغانیان یاست، اسلامي امارات چې دا غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول ووایو.
د یعقوب پلار سدوزی وایي هیواد ته د راغلو کډوالو د ټولو ماشومانو زده کړې پر نیم حال پاتې شوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشومانو د پاتې زده کړو د بشپړېدو لپاره زمینه برابره کړي.
بلکان چې دلته وینې د مازو د شل داسې نور کوچنیان دي چې هلته مکتبونه په نیمای کې پاتې شوي دي، څه زده کړې کړې دي. پاره زه به کې اوس هم خبرې کوای چې که تا به دیال باندې اوس پاتې شي خدا به داسې ولاړ شي. او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک له کوشش وکړي یو د مکتب یو زمینه ورته برابره کړي، بېرته دا مکتب اوس دا مکتب بې نه ضایع کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د زربلا جل د پای ته رسیدو وروسته د کندهار سپین بولدک او تورخم له لارې شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواد ته راستانه سوي. د راستانه سوو کډوالو له جملې یو شمېر انجنیر وایي د پاکستان په ښوونیزو مرکزونو کې تر لومړني او منځني کچې زده کړې کړي او هیله لري چې پاتې زده کړې بشپړې او د پوهنتون تر کچې ورسوي.
ما ورې سکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته موږ په سرا واخیستل وس دوام سما ته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه سکول راته وای.
ما دوی سپاره د قرآن شریف پاتې پولیسان ورته ماچر رسوځس.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وایي له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمینه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا 2 کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو دغه راز انجونې له پوهنتونونو راګرځولي، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولی. د راغلو کډوالو ښځینه ماشومان ویره لري چې د نورو میلیونونو افغان نجونو په څیر به د لوړو زده کړو بې برخې پاتې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په غزنی کې د هوا د سړېدو او د یخنۍ له زیاتېدو سره ډېرو کسانو د للمي توکو اخیستو ته مخه کړې ده. د چینو رلتونې څه دی په دې راپور کې اورو.
د غزنی ښار په بزازي سیمه کې د دریاب پر غاړه للمي پلورنځي، دلته ډېری ښځې ماشومان او سړي ګرځي چې د ځان لپاره یو څه واخلي. غزنی د هیواد د ډېری ولایتونو په پرتله زیات سوړ دی.
او دا څو دی؟
دا ټول یو قیمت دی.
ډیر قیمت نه دی جی؟
قیمت خو دې نه هون سبا هر شي قیمت چی ارزانه دی.
ولا یا ولا ډیر قیمت سوی دی. مخکې به دا شی ډیر ارزانه راته و، خو دومره قیمت سوی دی اوس
شاوخوا اتویشت کلن عبدالنبی هم په دغه ځای کې د توکو په اخیستلو بوختی خو له ګرانۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په غزني کې ډیری کسان د نیستۍ له امله د ژمي له رارسېدو سره لیلامي بازارونو ته د سودا اخیستلو لپاره ځي. په دې کې ډیری هغه کسان هم دي چې تر دې پخوا یې لیلامي توکي نه وو کارولي، خو وایي اوس د دغه لیلامي توکو اخیستلو ته یې هم توان نه رسېږي. 25 کلن محمد سلیم د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ولا اوس موږ دغه راته کوو ولا فشانې مخفي و ډېر قیمت ډېر پاینو کرمن دا دوکاره کیسې قیمت دې لاندې شو پر څه وده. او اوس نو د وضعیت کې خلک دي، اقتصاد وضعیت هم نه خراب نش کول دی. مثلا اته هغه څه کې مثلا دغه اصلي مثلا ماډل نه لباسونه دغه لامین دي نه شخص دی.
د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد ایوب هم دلته د توکو اخیستلو په مخه راغلی. د دلته نور کله هم راتو، خو سږ کال یې بیا د اخیستلو توان نه لري.
دلته خو موږ د لامي دغو لپاره راغلی یو، سودا لپاره. زه د لامي کده واخلو، کورتۍ واخلو، بل شی واخلو، بل شی واخلو. اوس داسې قیمتي دی، داسې قیمت سوې، هر شی اوس قیمته دی. مخکې به دا شی موږ ته ارزانه راغلو، اوس دومره قیمت سوې چې موږ یې پیغو نرخ باندې نه سو اخیستلی.
خو دلته دغه لیلام خرڅونکي بیا شکایت کوي چې د ګمرکاتو زیاتوالی، سخته ګرانی او له خلکو سره د پیسو نشتوالی هغه څه دي چې لیلامي ګرانه کړې او د خلکو وس نه ورته رسېږي. محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي ډیری کسان راځي خو د شیانو اخیستلو وس نه رسېږي.
مخکې به کلدارو راتلو، ګمرکات به کم و، مثال کرایې به کمې وي. د لیلام مثال یو بنډل به په شپږ اووه زره کلدارې و، اوس تقریبا شپاړس زره اوله زره کلدارې دي. خلکو مثلا مخکې به یو شی اخیستو، پیسې به ورسره وې، چنې به نه والې. نو اوس خو د پیسې نشته ورسره، کاروبار یې هم نشته. داسې مثلا یو کورتۍ اخلي، موږ په سل روپۍ ورته بیه کوو، دې له موږ سره د 500 روپو چنې وایي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی زلمی هم په غزنی کې لیلامي پلوري. نوموړی بیا د موټر او دوکانونو د کرایو لوړوالی هغه څه بولي چې دلته یې خلک د لیلامي توکو اخیستلو ته اړ کړي دي، خو وایي اوس څوک د لیلامي توکو د اخیستلو توان هم نه لري.
وسید مخکې به مثال دا راتلو، ارزانه به و، مثال ګمرکات به کم و، مثال کرایې به کمې. اوس خو د کرایې هم ګرانه دی او ګمرکات هم پورته دی، مالیاتونه هم پسې جکړي دي. خو اوضاع داسې خرابه ده، نو څنګه کوي؟
محمد اسماعیل بیا د غزنی ښار په بزازي سیمه کې نوی او لیلامي توکي ګټ پلوري. دای وای نوی هم د زړو په بیه پلورو، خو بیا هم نه خرڅیږي. هغه زیاتوي په ټوله کې د خلکو اقتصاد خراب سوی او ورځ په ورځ خرابیږي.
زما کاروبار لباس فروشي دی په غزنی کې، لباس فروشي لرو. دا خو د نوم د لیلامي په بیه کې دی، په خپله کاته تخفیف راولل. خلک پیسې نه لري، خلک همکاري ورسره وکړو او مالونه د موږ ګودام ته پاته نه شي، مالونه ارزانه کړو که خرڅي. موږ فروشات خلک مونډ ډېر کوي، اوس فروشات دونه نشته. خدای خلک سره پیسې نشته، موږ هم ډېر ارزان کړی، 50% د شیان ارزان کړی دی.
د نور افغانستان په رنګه په غزنی کې هم ډیری کورنۍ غټې، خو د ګټې وټې وسیلې کمې دي. اقتصاد یې کمزوری او اړتیاوې زیاتې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو زما سلامونه ومنئ. زه د کندهار خبرې کوم. زموږ د موږ مکتبونه جلالیه کې زه خپله د اووم چوکۍ څخه فارغه. موږ ټول شوي د افغانستان بې سواده پاتې کېږي. غیرتمند زوریان زموږ مکتبونه ایله کې. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکونکو ته زما سلامونه ورسوي. د پاکستان چې دا اوس د مجرمو سره ظلمونه کوي، ټول نړۍ داسې چوپ پاتې ده، څوک نه ورته چې دا ولې داسې ظلمونه کوي. مخکې چې به افغانستان کې مازې یو خبره وه، ټولې نړۍ به کغېده، ټوله میډیا به کغېده. نن پاکستان ته هېڅوک دا نه یاي چې دا ظلم د سر عام ظلم دی. دا مجرمو سره په دې یخ کې در په درې په خپله شتمني سوا هغه ځینې وګرځوله. نن میډیا هم چوپ پاتې ده، ملګري ملتونه هم چوپ پاتې دي.
سلام علیکم.
یو ډرایور هلته ناست و د طالب په څپړه په مخ ووایه، هغه هم پر پورته شو، بس یوه څپړه یې د طالب ووایه. نو د هغه نه وروسته چې تا نظامي سړی ویلی دی، هغه ورته وویل چې ته نظامي وې، دریشي به دې اغوستی وو، نو ما ته څه پېژندلې چې ته همداسې سړی یې، اوس څه کاره یې؟ دغه یو خواهش لطفا اسیلونو ته ورسه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.